درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د یو راپور پر اساس ولسمشر غنی د امریکا له ولسمشر غوښته چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان ونه باسي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل د خبرونو وروسته دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کم سوی او د دې هیواد هیڅ ستراتیژیک سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې نه ده. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستي بیان هرکلی کړی دی. او د امریکا او چین مرکچانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړې. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کم سوی او د دې هیواد هیڅ ستراتیژیک سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې نه ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د خبرې نن د امریکا د حکومت د یو نوي رپورټ په ځواب کې کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ځانګړي مفتش دفتر په یو رپورټ کې چې تازه خپور سوی ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر د کمیدو په حال کې دی. د امنیت ستونزې زیاتې شوي او د طالبانو خپل نفوس تقریبا ټینګ ساتلی دی. په رپورټ کې چې د پنجشنبې پر ورځ کانګرس ته وړاندې شوی سیګار ویلي چې د افغانستان حکومت اوس 45% ولسوالۍ په لاس کې لري یا نفوذ ورباندې لري چې تیر کال د اندازه 45% وه. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
فقط چیزی که ما تایید میکنیم 19 ولسوالی است که دقیق در اختیار دشمنان مردم افغانستان.
موږ یوازې تاییدو چې 19 ولسوالی د افغانستان د خلکو د دشمنانو په لاس کې دي. نور پر ټولو خاوره باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک چلیږي. په دې اړه به وروسته په خبرونو کې نور جزئیات درته وړاندې شي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستۍ وینا هرکلی کړی دی. اسوسییټډ پرس پرون د وسلوالو طالبانو د یوه ویان د سهیل شاهین له خولې وویل چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتنه نه لري. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي ازادي راډیو ته نن وویل چې پرمختګونه د خوشبینۍ وړ دي خو طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پاستول شوی لیک مطرح شوی اندېښنې پر ځای دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دوی په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل به ناوړه عواقب ولري. د افغانستان جمهور رئیس د رپورټونو پر اساس د سه شنبې پر ورځ ډونالد ټرمپ ته یو لیک استولی او د رپورټونو پر اساس غوښتنه یې کړې چې د ځواکونو په ایستلو کې د بیړه نه کوي او ټول عسکر دې په یو ځای نه باسي. د جمهور رئیس غنی دا لیک د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلوماتي الیز ویلز ته سپارلی دی. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د تروریزم د ځالو جوړولو غوښتونکي دي او له دې امله د امریکا له ولسمشر توقع لري چې د ښاغلي غنی اندېښنو ته مثبت ځواب ورکړي. تکر سوی چې جرمنی، فرانسا، بریتانیا، ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم جوړ کړی چې پر ایران د امریکا لګیدلي بندیزونو څخه سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي تړون وساتل شي. تمه ده چې دا میکانیزم به نن نافذ شي او هغو اروپایي شرکتونو سره به چې ایران کې قانوني کاروبار لري مرسته وکړي څو په ایران کې د خپل کاروبار لپاره د اموالو د راکړې ورکړې تاکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېدم. خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي دا میکانیزم تیار دی چې عملي شي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ ته پای ته رسولو لپاره په خپلو کې بیا خبرې پیل کړې دي. د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه ورسره تړلي مارکیټونه متاثره کړي دي. د دواړو لورو هیئتونو د چهارشنبې پر ورځ په واشنگټن کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا خبرې د امریکا د تجارتي استازي رابرټ لایتسر او د چین د هیئت چې مشري یې لیو هی کوي ترمنځ د بحثونو یو تازه دور دی. دواړه لوري په خپلو کې د سوداګریزې جګړې د نوې ورځنۍ متارکې څخه چې په ډسمبر کې اعلان سوې وه یوه میاشت وخت لري چې په خپلو کې جوړجاړي ته ورسیږي. که چیری دا خبری نکمی شی امریکا با دا چین څخه د 200 میلیارد ډالر پرزشت با واردیدونکو تولیداتو د مارچ د دویمې نیټې څخه ګمرکي مالیه دوه برابره زیاته کړي. اقتصادي چارو کتونکي ویره لري چې د امریکا دا اقدام به د نړۍ په اقتصاد کې لویه ګډوډي رامنځته کړي. او په اروپا کې د بشري حقونو محکمه به نن له روسیې د ګرجستان د وګړو د اخراج پر پیښه چې په 2006 میلادي کال کې شوې وه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. ګرجستان ادعا کوي چې د روسیې چارواکو په هغه هیواد کې د میشتو ګرجیانو د توقیف او د هغوی د اخراج لپاره ځانګړې پالیسي عملي کړې وه چې د بشري حقونو په اړه د اروپایي اتحادیه کنوانسیون یې تر پښو لاندې کړی و. د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2014 میلادي کال کې په دې اړه په حکم کې د ګرجستان ادعا تایید کړې وه، خو روسیه بیا د استیناف غوښتنه کړې وه. د ګرجستان حکومت وایي روسیه د 2006 میلادي کلونو ترمنځ د 4600 ګرجیانو د اخراج حکم صادر کړ او تر 2300 زیات ګرجیان یې نیولي او اخراج کړي وو.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او اف ام 3.15 څپه په لویو ښارونو کې اوریدای شي. د روان خبرونه په دوام کې نیویارک ټایمز وایي ولسمشر غنی د امریکا له ولسمشر غوښتي چې خپل ټول ځواکونه ونه باسي.
د افغانستان حکومت درې میاشتو راهیسې په دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنګ لګښت کم کړي په افغانستان کې.
د چارو ځینې کتونکي د واک د نه انحصار کولو په اړه د طالبانو وروستی دریز شبولي.
وخت د دې رسېدلی چې طالبان او د افغانستان حکومت او نور سیاستونه یو بل سره لاس یو کړي او د پردیو نه فرمایش نه پرته افغانستان د آینده لپاره تګلاره غوره کړي.
په یو بل راپور کې به د مارکیټونو د پرلپسې اور اخیستو له کبله د دوکاندارانو شکایت واوري. د طالبانو له لوري د جوزجان او بلخ ترمنځ د ګاز د نه لیکې د ویجاړېدو له کبله د مزار شریف د کودو برق فابریکه له کاره لوېدلې. د ازادي راډیو د ولسمې کالیزې په مناسبت د څو تنو پیغامونه خپرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کلی اوریدای شي. راوښول لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډونالد ټرمپ ته په یو استولي لیکي له نوموړي غوښتي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ونه باسي. دغه لیک او د شاغلي غنی غوښتنې په افغانستان کې له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. د مشرانو جرګې دوهم رستیال محمد آصف صدیقي دا لیک ته په اشاره چې جزئیات یې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپره کړي دي، د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د دوی د لوړ لګښت په اړه د افغان ولسمشر اندېښنه پر ځای بللې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی لالوري ډونالد ټرمپ ته د استولي لیک محتوا ته په اشاره سره وایي چې د ښاغلي غنی غوښتنه پر ځای ده او تر یو وخته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژروتل به ناوړه عواقب ولري. ښاغلی صدیقي وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د محمد اشرف غنی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
ولسمشر چې کوم لیک استولی ټرمپ ته د خارجي نیرو په افغانستان کې د دې اوسېدل ته یو موقت وخت پورې د افغانستان د خیر لپاره کار کوي ولې دل لپاره چې موږ هم سایه ملکونه دا غواړي چې دوباره باید افغانستان د توریزم لانه وګرځي. نو په دې اساس باندې غوښتنه مو ده ټرمپ نه او دا چې ده ولسمشر غوښتنه سوی دغه باید عملی سي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لالوري د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د استولي لیک جزئیات خبره کړي. په دغه لیک محمد اشرف غنی له ښاغلي ټرمپ غوښتي چې ټول ځواکونه دې له افغانستان نه باسي، بلکې کولای سي د دغو ځواکونو شمیر تر 3000 سرتیرو راکم کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دغه لیک په استناد لیکي دغه لیک د سه شنبه پورې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس ته سپارل شوی او افغان ولسمشر په لیک ژمنه کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو کلنۍ لګښت به تر 2 میلیارد ډالرو راکموي. د نیویارک ټایمز ورسپانې راپور چې د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو هم خپور کړی په دې اړه راغلی چې ښاغلی غنی د ټولو ځواکونو له وتلو ویره لري. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه خوشحال خلیل په دې اړه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ډېره اقتصادي لیدلوری لري او تل دا نظر موجود دی چې مبادله له افغانستانه په یو ځل د نړیوالو ځواکونو وتل به امنیتي تشه رامنځته کړي. ښاغلی خلیل وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي تړون په اساس ولسمشر غنی دا حق لري چې له امریکا سره دا ډول مسایل شریک کړي.
ټرمپ ته مالی مسایل ډېر مهم دي، نو د افغانستان حکومت درې میاشتو راهیسې په دې باندې کار کوو. له امریکایي مقامات سره زما د معلوماتو له مخې چې څنګه کولای شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنګ لګښت کم کړي په افغانستان کې، تعداد د عسکرو هم کم سي او بالاخره به په دلته غټ تشه سي د اوږد مهال کې نه رامنځته کیږي. دا خو د افغانستان د ولسمشر حق ده چې امریکا سره استراتیژیک تړون په اړه باندې وسره وغږیږي.
امریکا دا مهال په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 4000 سرتیری لري، خو داسې اندېښنې مطرح کیږي چې له طالبانو سره د سولې د توافق په صورت کې به په یو ځل ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او ممکن دغه هیواد یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ولاړ سي او افغانستان به له بدمرغۍ سره مخ سي.
ویل کیږي چې د امریکا ولسمشر ته د افغانستان د ولسمشر د لیک وروسته له دې استول شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وشو. له دغو خبرو وروسته طالبانو په یو پیغام کې ویلي چې د واک د انحصار لټنه کوي. د چارو ځینې کتونکي د وسلوالو طالبانو دا دریز شبولي او هرکلی کوي، خو وایي چې طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. د وسلوالو طالبانو یو ویندوی تیره ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په استولي پیغام کې ویلي چې دوی د واک په د انحصار په لټه کې نه دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري. متاسفانه چې د تخنیکی ستونزې له کبله دا راپور دا شیبه چمتو نه دی، خو په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو چې دا راپور د فیروزی عزیزی ده او د کابل د منډوی د سراسری شورا د مسؤلانو او یو شمېر دوکاندارانو د هغو څرګندونو په اړه ده چې وای په سوداګریزو مارکیټونو کې د اور لګیدو لکبل دوی ته سخت زیانونه اوښتي دي، خو اطفایه په لازم وخت کې اقدام نه کوي او لدې کابل د دوی تاوانونه زیاتیږي. د راپور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اطفایي او پیښو ته د رسیدنې ریاست چارواکي د اطفایي د وضعیت د ښه کېدو لپاره د هڅو خبره کوي، د کابل د منډوي د سراسري شورا مسؤلین او یو شمېر دوکانداران د غورګان د اورلګیدنې د پیښو په مهارولو کې بې وسي بولي. د کابل ښار د منډوي د سراسري شورا مشر حاجي سکندر د پنځمې په ورځ په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل په سوداګریزو مارکیټونو کې وروستیو اورلګیدنو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو زیان اړولی، خو حکومت د اور د مهارولو لپاره لازم امکانات په واک کې نه لري.
مردم خسارمن شده، مردم د مشکلات
خلک زیانمن شوی. هیلمن یو چې حکومت پام وکړي. په سلګونو مارکیټونو کې دور لګیدنی پیښې شوی، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. اوس چې کومې اطفایې لرو، کارکوونکي یې خپل زیار باسي، خو د اطفایې پایپونه زاړه شوي. له دویم پوړ نه پورته اوبو ته فشار نشي ورکولی او موږ ته په درد نه لګېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د کابل ښار په منډوي کې د میلاد په نوم په یو سوداګریز مارکیټ کې اور لګېدلی و چې د دوکاندارانو په خبره نږدې 400 دوکانونه پکې سوځېدلي او میلیونونه ډالر دوی ته زیان اوښتی دی. د دغه مارکیټ یو شمېر دوکانداران حکومت د اور لګېدنې د پیښو د مهارولو په برخه کې پړ ګڼي او وایي چې د زیانونو په پور ورکولو کې دې له دوی سره مرسته وشي. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ښار په منډوي کې دغه شان پیښه رامنځته کیږي، بلکې د دې وړاندې هم د دغې منډوي په یو شمېر دوکانونو کې اور لګېدنې څه شوي وي چې له امله یې دوکاندارانو ته د پام وړ زیانونه اوښتي دي. په روان کال کې د کابل ښار په تیره بیا په سوداګریزو مارکیټونو کې ګڼې اورلګیدنې رامنځته شوې چې په سلګونه دوکانونه پکې وسوځېدل. په میلاد مارکیټ کې د اورلګیدنې تر پیښې د مخه د کابل په نادر پښتون واټ او د غشان عبدالحق څلورلارې کې هم د اورلګیدنې پیښې رامنځته شوې وې. په ډیری دغو اورلګیدنو کې دوکانداران حکومت په تیره بیا د اطفایي مسؤلین پر ګڼي او انتقاد کوي چې اطفایي ناوخته رسیږي، اور نشي مهارولی او لازم امکانات حکومت په واک کې نه لري. له دې سره د کورنیو چارو وزارت د اطفایې او پیښو ته د رسیدنې رئیس د ودانیو نه معیاریتوب، د جګړو دوام، د اورلګیدنو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت او تړلې لارې هغه لاملونه بولي چې د اطفایې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. مال پاسوال سید نظام الدین پاچا په دې اړه جوړ شوې خبري غونډې ته په خبرو کې ستونزې مني، خو له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه کوي.
مشکلات هست، امکانات ما به اون شکل
که نیست. زمان سانتیاگو سرنگ چه باید وینه دی اوزا ملکرو نگوانم چه اغا سانتیاگو چه لرو گزاره پریو کری او خپل متوجه و سو پده و شعر چه طول باید و قیبی تدابیر و لرو او طول خپل مکلافیت ترسره کرو.
همه ما مکلافیت خود باید انجام بتیم.
نوموړي د اورلګیدنې په اړه د عامه پوهاوي د کمپاینونو یادونه هم وکړه. خلک انتقاد کوي چې په دې وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ښکته پورته کېدو بیا هم حکومت په دې بریالی نه شو چې د اطفایي یو مدر او منظم سیستم رامنځته کړي او په دې برخه کې مسلکي کسان په کار وګماري. خو د اطفایي مسؤلین وایي د هغو هڅو په نتیجه کې چې روانې دي، تر راتلونکو دریو کلونو پورې به د افغانستان د اطفایي سیستم د سیمې په کچه بېساري وي او په ښو اسانتیاوو به مجهز وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
محکمه وویل چې د چارو ځینې کتونکي د وسلوالو طالبانو د وروستي دریځ هرکلی کوي، خو وایي چې طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. وسلوالو طالبانو په یوه پیغام کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته یې استولی، ویلي دي چې نور د قدرت د انحصار په لټه کې نه دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي او د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو وروستۍ څرګندونې یو سیاسي پرمختګ بولي. وایي طالبان په دې پوهېدلي چې په یوازیتوب سره او د جګړې له لارې واک ته رسېدل ستونزمن کار دی. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي د طالبانو دا دریځ د سولې په برخه کې ښه پرمختګ دی او دا ډله باید نور د پردیو له فرمایشونو پرته په ګډه د افغانستان راتلونکي ته کار وکړي.
کومه څرګندونه چې طالبان د وهند د خوشوي یقینا دا یو پیشرفت او پرمختګ د سولې د راستو لپاره موږ دین استقبال کوو او هرکلی کوو. نو طالبان دا په کار وشو تیرو کلونو کې دا یو دریځ باید دوی غوره کړی و. متاسفانه هر دلایل شو و هغه متاسفانه ونه شو. اوس هم وخت د دې رسېدلی چې طالبان او د افغانستان حکومت او نور سیاستونه دوی یو بل سره لاس یو کړي او د پردیو فرمایش نه پرته یو بل سره ودرېږي او د افغانستان د آینده لپاره تګلاره غوره کړي.
د وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی په ته ډول په افغانستان کې د واکمنۍ لیوالتیا نه لري. سهیل شاهین په دې غږیز پیغام کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید افغانان تیر هیر کړي، یو بل وزغمي، نوی ژوند پیل کړي او د ورونو په څیر له یو بل سره ووسیږي. ښاغلی شاهین ویلي چې دوی داسې یو ټولنه غواړي چې افغان شموله وي او ټول افغانان پکې خپل استازیتوب وګوري. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی چې افغانستان به بیا هیڅکله د القاعده په ځاله بدل نشي. خو په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر بیا خبرداری ورکړ چې کله افغانستان امریکایي ځواکونه ووزي، طالبان به د ټول واک د اخیستلو لپاره جګړه پیل کړي. خاغلی کراکر له فارن پالیسۍ خبرونې سره په مرکه کې ویلي دي اوس طالبان هر ژمنه چې زړه وغوړي کوي، خو دغه ډله پوهیږي چې که امریکایان له افغانستان ووزي د دغو تړونونو د پلي کولو لپاره به کومه لاره نه وي پاتې. دا په تیرو 13 کلونو کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو نرم دریس خودل شوی دی، خو سولې ته د ممکنه تړون په اړه لا هم د ولسی جرګې او شمېر غړي اندېښنه لري او وایي چې په دې اړه د خبرو اترو پوره جزئیات باید په ډاګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوالو طالبانو هم نور دا درکړي چې په یوازې ډول او د جګړې له لارې واک ته رسېدل ستونزمن دي. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو دغه دریض چې په خای داسې دریض نه درلود دا یو خورا لویه خبره ده، یو مثبته خبره ده، یو لوی سیاسي پرمختګ دی په خبرو اترو کې او د طالبانو په دریض کې. ځکه کله چې یو جنگي کتله هغه د ډیموکراسۍ نه خبرې کوي، هغه د ولسواکۍ نه خبرې کوي، هغه د خلکو سره د سیاسي مشارکت خبرې کوي، د ماضي هیرولو لپاره هغوی خپل پیغامونه ورکوي. دا په دې معنا باندې چې امیدواري به زیاته شي، هیله مندي به زیاته شي او دغه هیله مندي کولی چې د سولې روان پرمختګ او د سولې روانې هڅې لا چټکې کړي او لا ګړندې کړي.
د یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې دي. تیره اونۍ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ شپږ ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې او دغه هیواد د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښه پرمختګونه درلودل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې افغانان سوله غواړي خو په تدبیر یې غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې تر دې چې د ازادي رادیو د ولسمې کالیزې په مناسبت د یو شمېر شخصیتونو نظرونه در واورو، یو بل راپور هم خبرو. د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکو یو وار بیا غوښتنه کړې چې د دوی ولایت د میدان وردګ وبلل شي او پوهنتون دې د ولایت مرکز میدان ښار ته ولېږدول شي. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واورئ.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي دولت ته ګواښ کوي کې غوښتنې د رواني میاشتې تر شلمې نیټې پورې ورته پوره نه کړي، نو د ولایت مقام تر څنګ د ټولو دولتي ادارو دروازې به وتړي. له دولت سره به پریکون اعلان کړي او نه به هم په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. یادو خلکو دغه ګواښ ولایت مقام ته تیره ورځ ناوخته کړی دی. د دې غوښتنې دا دي چې د دې ولایت نوم دې په ټولو رسمي چارو کې میدان وردګ ولیکل سي. د دغه ولایت پونتون چې اوس په سید آباد ولسوالۍ کې رغول کیږي په مرکز میدان ښار کې دی ورغول سي، او په ولایتي او مرکزی ادارو کې د یاد ولایت خلکو ته برخه ورکول سي. دی وایي ځکه یو ځل بیا دولت ته ګواښ کوي، ځکه د دوی په خبره چې مرکزی ادارې پر خپلو کړو ژمنو وفا نه ده کړې او دوی تیر باسي.
ولسمشری مونای څخه یا د ارګ څخه مونږ ته دوه ځلې حیات راغی او دغه حیات خپل گزارش تر ریاست جمهوری پورې ورسوه، خو متاسفانه چې ځینې کړی په اورګنهای محل کې او یا هم په ارګ کې نه غواړي چې زموږ دغه چې زموږ غوښتنه دي مونږ ته بیرته راکړل شي یا د مونږ د غوښتنو په اړه د خپل برخلیک وټاکي. خو مونږ بیا هم یو ځل بیا دا چې دا والی په میدان وردګو کې مسؤول دی او د مرکزی حکومت یو استازی دی، مونږ دته ځکه د اعتراض په اړه ورغلو چې تر څو د مونږ تیرې غوښتنې تعقیب کړي.
دغه رواني میاشت تر شلمې نیټې پورې جناب والی صاحب ته وخت ورکړی دی چې دغه ستونزه حل کړي، په دغه دوو برخو کې د ولس ستونزې تر حکومت پورې ورسوي.
له دې سره د یاد ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم ورته ژغ پر دولت کوي او ورته ګواښ کوي دولت ته. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی شریف الله وته کازابی راډیو ته داسې وویل:
شورا غبرګونه غوښتنه دغه ده په مرکزی حکومت محلي اداره دغه ده چې اول د خودي ولسونو خپل حق ده او ولسونه په دې باندې سره سلا مشوره راځي. په ولسمشریزې ټاکنې دي اول به په میدان وردګ ولایت په دې کې برخه وانخلي که دا مسایل حل نه شي.
د ولایت مقام مسؤلین بیا بیا هم د پخوا په څېر وایي چې د یادو اعتراض کوونکو غوښتنې تر مرکزي ادارې رسولي او په خبره یې چې پوره کول یې د دې تر واس پورته خبره ده. د دغه ولایت د مطبوعاتو مسؤول محیب الله شریف زوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو دا د آیات صلاحیت نه چې آیا وسم کار کوي مرکزی دولت صلاحیت.
په نموړي ولایت کې شپږ میاشتې وړاندې په همدې هدف سلګونه کسانو د اعتراض خیمه وهلې وه.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د ازادي راډیو ولس کله نشوه ولس کاله په خوا د جنوري په 10 نیټه د ازادي راډیو خبرونه پیل شوه. په دې مناسبت یو شمېر شخصیتونو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه نظر څرګند کړي او د ولسمي کالیزې په مناسبت کې مبارکي ویلې ده. لومړی په ناروی کې د افغانستان د سفیر شکرې بارکزی پیغام اورو:
قدرمن او زړه سره نږدې د ازادي راډیو ترنو همکارانو او اوریدونکو، زه غواړم تاسو ته ستاسو کلیزا او لس کلنې کلیزا چې ټول په محبت، اخلاص، شفقت د افغانستان د خلکو د ویښولو او د هغوی غږ لپاره خپل وخت وقف کړی مننه وکم. زه په تاسو باندې ویاړم، تاسو په همکارۍ باندې ویاړم او دا هم غواړم تاسو ته په ډاګه کړم چې زه ستاسو د راډیو مینهوال یم. د دې تر څنګ چې ستاسو راډیو سره مې تر خپل حد وسه پورې پوره همکاري کړې ده، په دې باندې ویاړم چې په افغانستان کې حداقل داسې یو ښکلی راډیو شته دی چې هر افغان هر چیرته په هر ولایت کې د هغه خبرونه اوري، خپل برنامې پکې ویني.
اوس هم د خوست والی شاغلی حلیم فدایی پیغام:
د ازادۍ راډیو ټولو
کارکونکو ژورنالیستانو د دوی مسؤلینو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د ازادۍ راډیو د افغانستان او د سیمې د ولسونو د ستونزو په رابرسیره کولو او همدارنګه هغه له چارواکو سره په شریکولو کې بنسټیز رول لوبولی دی. موږ د دوی د دغه رول عمله ترې مننه کوو. ازادۍ راډیو نه یوازې چې د خبر په شریکولو کې بلکې حکومت مسؤلینو ته یې د بشر د حقونو، د بیان د ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي او نورو اړینو برخو کې بشپړ بې طرفه او متوازن معلومات وړاندې کړی دی. موږ ورته بریالیتوب غواړو.
د چارو کارپو انجینیر مطیع الله خروټی هم د ازادي راډیو د کالیزې په مناسبت پیغام لري.
زه انجینیر مطیع الله خروټی، زه چې دا تیر اتلس کاله دغه راډیو اورم، منظم یا اورم، حتی سیاسي بحثونو کې ګډون کوم. دریافت میکړی چې د ازادي راډیو ژورنالیستان تر وسه هڅه کړی چې پر وخت خبرونه او دقیق راپورونه برابر کړي او نشر ته وسپاري. د ازادۍ راډیو په نشراتو کې هغه شی چې د نورو راډیوګانو او آژانسونو سره توپیر لري هغه دا ده، البته زما په نظر، په خبرونو کې دقت او بې‌پلوي ده، او په مرکو کې د درناوي اصل نه او نرم او معتدله ژبه په کار اول ده.
اوس هم د ښاغلي فضل کټوازی پیغام او ښاغلي کټوازی په استرالیا کې افغان ډیپلوماټ دی.
د استرالیا څخه زه فضل کټوازی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د دې راډیو کلیزه د زړه له تله مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو به په رسنیز ډګر کې د تیر په څیر نور هم غښتلی او پیاوړی شي.
ډاکټر محب زغم تکړه لیکوال دی، د پیغام به هم سره واورو.
سلامونه او خیچاری، زه محب الله زغم یم. د ازادۍ راډیو ولسمه کلیزه د ازادۍ کارکونکو او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دغه راډیو شخصا په ما باندې چې کوم اثر کړی دی، ما به مخکې له هغې نه چې لیکوالي پیل کوم، د دې راډیو په شګو کې چې نه ادبي خپرونه اورېدله او ځینې شیان مې ورنه زده کول د ادبیاتو په اړه، او ډېر خوند به یې راکول چې یو وخت کې دا مې ستره هیله وه چې زه هم په همدې خپرونه کې د میلمه په حیث ګډون وکړم او داسې هنر ولرم چې په هغې باندې خبرې وشي. نو زما په لیکوالۍ کې د ازادۍ راډیو د ادبي خپرونو لاس دی، او بلاخره دغه حال ته هم ورسېدم. او بله مسله دا ده چې
د لیکوالي او ژورنالیست شریفی شریف پیغام هم واوري.
سلامونه، زه شریفه شریف یم. د ازادي راډیو په ډیرو لومړیو پړاوونو کې زه خبریاله وم. یو شی چې مې هیڅ نه هیریږي او ډیر راته به ارزښت دی، دا ده چې ازادي راډیو د خپرونو لارې ما د افغانستان د ډیرو لریو کلیو او ښارونو خلکو په تیره ښځو سره اړیکې پیدا کړې. د دوی خبرې مې واورېدې. زما د ژوند تر ټولو ښې خاطرې همدغه دي. یوه خاطره مې دا ده چې د خلکو د اتل یا اتلی خپرونه مې جوړوله. خپرونه دا وه چې خلک به د خپل کلي یا منطقې اتل نوموه، یو څوک چې ډیر ښه او وطني کار کړی وي. په هلمند کې په یو خوار کې چې نوم یې رانه هېر دی، یوه کونډه ښځه به چې په خپلو پیسو یې پول جوړ کړی و خلکو دپاره، دا مې هیڅ نه هیریږي. موږ چې ازادي راډیو کې وو، د خبریالانو تر منځ ملګرتوب و، ټول سره ډیر خواږه ملګري وو. دا ځکه چې ارمانونه مو یو و. موږ ټول غوښته چې وطن جوړ شي، آباد شي افغانستان، او د خلکو غږ زموږ له لارې پورته شي، خپور شي. نو هیله ده چې همدا ارمان اوسم د خبر یالانو په زړه کې ووسی او په همدې ارمان راډیو خپرونې ولري.
د لیکوال او د چارو د کتونکو نجیب ننګیال پیغام هم واوري.
ازادي رادیو له کوچنیوال یا ورم تلی په بی طرفانه ډول په وخت او کره معلومات خلکو ته رسولي. سیاسي، ټولنیز او تفریحي برنامه د خلکو د نفس سره سم دي. هیله لرم چې دوام وکړي او خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې تر ټولو مخکې اوسي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اوس به فرشته جرالزی درته وایي د دې سات لنډ خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن د سولې په اړه د وسوال طالبانو د وروستۍ وینا هرکلی کړی دی. اسوسییټډ پرس پرون د وسوال طالبانو د یو ویاند له خولې ویلي و چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتونکي نه دي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي ویلي طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ ولسوال وایي چې د زیاتې واورې د اورېدو له امله د ډېرو کلیو لارې بندې شوې دي. نورقه سامی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د ستونزو د حل هڅه کوي خو ډېر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په اروپا کې د بشري حقونو محکمه به نن د روسیې څخه د ګرجستان د وګړو د اخراج په پیش چې په 2006 میلادي کال کې سوې وه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ګرجستان حکومت ادعا کوي چې د روسیې حکومت دا کار په عمدي ډول او د یوې هماهنګې پالیسۍ پر اساس کړی دی. د ګرجستان حکومت ادعا کوي چې روسیې د 2006 او 2009 میلادي کال ترمنځ د 4600 ګرجانو د اخراج حکم صادر کړی و چې د اروپا د بشري حقونو پر کنوانسیون تیری کوي. روسیه مخکې په دې اړه د استیناف غوښتنه کړې وه. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ ته پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړي دي. که چیرې دا خبرې اترې ناکامې شي، امریکا به د چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت په واردېدونکو تولیداتو د میاشت له دوه میاشتې ګمرکي مالیه دوه برابره زیاته کړي چې د یو شمېر اقتصادي څارونکو له نظره د نړۍ په اقتصاد کې لویه ګډوډي رامنځته کولای سي. او ټاکل شوی چې جرمني، فرانسې او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې پر ایران د امریکا لګېدلي بندیزونه څخه سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه وساتل شي. تمه ده چې دا میکانیزم به نن اعلان شي.
ټاکل شوې ده چې جرمني، فرانسا او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا د لګېدلو بندیزونو سرغړونه ونه کړي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در واورو، سپورتي خبرونه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په 2019 میلادي کال کې د ډیرو لوبو د ترسره کولو لپاره په پروګرام جوړولو کار پیل کړی. د فوټبال فدراسیون څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې فدراسیون د پروګرام د جوړولو د جلسه تیر ورځ لاغي ورسته وکړه چې د فوټبال فنی مرسیال ته لوی څارنوالۍ د کار د دوام اجازه ورکړه. فدراسیون وایي اوس مهال دوی په دې کار کې وي چې د فدراسیون بودیجه ستونزه حل، ملي لوبډلې ته سفرونه برابر او په ولایتونو کې ډیرې سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا د نوي کال پلان له هغې وروسته له ځنډ او خنډ سره مخ شو چې د نجونو د فوټبال په خاني لوبغاړي د فدراسیون په مشر د جنسي زورولو تورونه پوري کړل. د افغانستان لوی څارنوالۍ د څېړنو په خاطر د فوټبال فدراسیون د رئیس په شمول د جنو مشرانو وظیفې وځنډولې، خو څارنوالۍ تیره اونۍ د یوسف کارګر څخه دا بندیزونه لری کړل. د افغانستان د سکی ملي لوبډله په پاکستان کې د سیالیو د ترسره کولو لپاره هغه هیواد ته رسیدلې ده. د بدني روزنې او ورزش د ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل د سکی دا سیالي د پاکستان په سوات کې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا سیالۍ له تېرې ورځې راهیسې پیل او د فبروري تر څلورمې نیټې دوام کوي. د سکی فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د اتو هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. فدراسیون وایي د افغانستان لخوا په تللې ډله کې 15 لوبغاړي او یو روزونکی شامل دی. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه کوربه هیواد نیوزیلند وګټله. دا لوبه چې نن د هاملټون په لوبغالي کې ترسره شوه کې لومړی بیټنګ هندوستان وکړ، خو لوبډله یې یوازې د دوه نیو منډو په جوړولو وتوانېده. کوربه نیوزیلند اسانه د هدف د اتو وکټو په توپیر په 15 اور کې پوره او لوبه یې وګټله. دا په داسې حال کې چې هندوستان د 5 یو ورځنۍ لوبو څخه درې یې ګټلې او جام یې لال وړاندې په خپل نوم کړی دی. د دغه سریز وروستۍ یوه لوبه د فبروري میاشتې په دریمه نیټه په پلان کې ده.
ټاکل شوې ده چې جرمني، فرانسا او برېټانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو سرغړونه نه وي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
تمه کېږي چې دا میکانیزم به نن پنجشنبه نافذ سي او هغو اروپایي شرکتونو سره به چې په ایران کې قانوني کاروباري ګټې لري مرسته وکړي چې په ایران کې د خپل کاروبار کولو لپاره د راکړې ورکړې تکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېده، خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي دا میکانیزم چمتو دی چې عملي سي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي. لا تر اوسه د دې پلان ډېر جزئیات نه دي په ډاګه سوي چې څه ډول به عملي کېږي. تمه ده چې نن د جنوري 1 د رومانیا په پلازمېنه بخارست کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر مهال اعلان سي. د جرمني، فرانسې او برېټانیا د دې میکانیزم یا پلان په جوړېدو سره هدف دا دی چې له ایران سره راکړه ورکړه ولري، خو په عین حال کې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی نه وي. جرمني، فرانسه او برېټانیا د امریکا، چین او روسیې سره په ګډه له هغو شپږو هېوادونو څخه دي چې له ایران سره په 2015 میلادي کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. وروسته له هغه چې تېر کال امریکا له دې تړونه ووتله او پر ایران یې بېرته بندیزونه ولګول، دا درې اروپایي هېوادونه سخت کار کوي څو د ایران سره ترسره سوی اټومي تړون پر ځای وساتي. چارواکي وایي اروپایي ټولنه د ایران سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د دې میکانیزم ملاتړ کوي، خو دا ټولنه پکې په مستقیمه توګه ښکېله نه ده. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې درې سره اروپایي هېوادونو لکه جرمني، فرانسې او برېټانیا د ایران سره د راکړې ورکړې د دې میکانیزم ثبتول پیل کړي دي، څو پرته له دې چې د ایراني او اروپایي شرکتونو ترمنځ مستقیمه مالي راکړه ورکړه وسي، دوی به وکولی سي په خپلو کې د مالونو په تبادلې د تادیې لاره ولري. مخکې چې دغو درې اروپایي هېوادونو له ایران سره پر دې پلان خبرې کړې وې، ویلي وو چې په نومبر کې به یې عملي کوي، خو وروسته دغو هېوادونو پر دې هڅه وکړه چې داسې لارې پیدا کړي چې په دې میکانیزم کې پر شکلو کمپنیو د امریکا د بندیزونو خطر را کم کړي. د جنوري پر 28 د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې نه غواړي ایران له دې اټومي تړونه ووځي او یو ځل بیا د خپلو یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، پولیو یو داسې ناروغي ده چې په ماشومانو کې تلپاتې معیوبیت رامنځته کوي، نو ځکه پکار ده چې په 2 واکسین سره ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغورل شي. نن په همدې غږ کې له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسختي. په پیل کې ورته پوښتو چې
اوس تورخم په لاره ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي، په خوا کې لویانو ته هم، هغه کسان چې دې خواته افغانستان خواته راځي او بیرته پاکستان خواته ځي، دغه پروګرام مو څه وخت پیل کړ او څومره ګټور ده؟
موږ د ننګونو په اساس باندې چې موږ کوم ځای کې کوم ننګونو سره مخ یاستو، ننګونو ته د رسیدې په خاطر باندې یو لړ اقدامات او پلانونه موږ نیولي. دغه ترڅنګ دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د تورخم، دغه تورخم او په قندار کې هم د کوټې په لار باندې موږ په حساب دوه د لیزا په نام د کاریډور یادې و چې دلته خلکو تر منځ تګ راتګ زیات دی، د افغانستان خلک پاکستان ته، پاکستان راځي افغانستان ته، او دغه دواړو خواو کې دلته د ماشومان او دغه ویروس شتون لري. ماشومان د دې ویروس ته خطر سره مخ دي. د تمنګ ځانګړي پلانونه نیولې دي د پاکستان د ټیم سره په ګډه باندې. غلطه مشخص پلان ده چې هر څوک په دې لار چې تګ راتګ کوي په هر عمر کې چې وي باید واکسین سي، او واکسین کول د هغوی بیخي حتمي او ضروري او حتی اجباري دی چې باید واکسین سي، ځکه چې د واکسین په مټ باندې موږ کولای شو دغه ویروس انتقال سرایا ته خپرېدل مهار کو، کنټرول کو. او دا پروګرام شخصا منګا تیر کال 2013 په لومړی میاشتو کې دا پروګرام را جوړ ک او پلان مرته جوړ ک. د دې ترڅنګ نه یوازې چې ماشومان ته واکسین وسی، منګا د عامه پوهاوی په برخه کې هم یو لړ اقدامات تر لاس لاندې ونیول. هغه رسنۍ او هغه چینلونه او هغه میډیا چې د پول دوړو خو ته خبرونه لري هغه سره هم منګ کارونه تر لاس لاندې ونیول هغه ته خپل پیغامونه ورته ورکړل چې دی په دې برخه کې خبرونه ولري او همدار از منګ یو لړ نور غچاپی مواد هم وکړول په څه ډول باید واکسین سی او ضروری باید واکسین سی او هلته ټیمونه ګمارل شوي دي چې دا کسان په دې بارډرو کې چې تګ راته کوي هغه ته باید واکسین سی
اوس له ماشومانو سره لویان هم واکسین غوته ورکول کیږي څنګه د خلکو برخورد کله چې تاسو کارکونکي ورځي دوی ته واکسین تطبیقي ممانعت خو بنه کوي
په داسې کوم جدي ننګونې سره مخ نه یو خو خلکو ته سوالونه پیښیږي چې دا ولې واکسین دومره ولې تاکید په دې باندې دی ولې واکسین کیږي د دې ضرورت شی دی عامه پوهاوی خبرونه هم لرو او هغه ټیمونه چې هلته ګمارل شوي دي خلکو ته واکسین کوي دوی دغه واکسین کولو د اهمیت په اړه خلک هم پوهوي چې دغه واکسین مونږ په دغه مخه او په دغه هدف د کسانو ته ورکو تر څو چې د ناروغۍ مخنیوي وسی
پرته له تورخم نه چې هلته ماشومان او لویانو ته د پولیو د ضد واکسین ورکول کیږي د مهال د افغانستان په کوم سیمو کې د کمپاینونه روان دي او ماشومان ته د پولیو واکسین ورکي
مونږ د 2019 په لومړۍ ورځو کې یا په لومړۍ میاشت کې مونږ اوس قرار لرو او په 2019 کال لومړۍ کمپاین دا مهال هوز جریان لري په ځینو سیمو کې البته د دې کمپاین شروع په 13 ونی کې شوه او په نورو ساحو کې په نورو زونو کې مثلا په مرکز او په غرب په شمال په ځینو ولسوالیو کې خو دغه مهال چې موږ تاسو سره خبرې کو په جنوبي حوزه کې او په شرقي حوزه کې هلته کمپاین موږ جریان لري ماشومان ته واکسین ورکول کیږي د 15 کال لاندې عمر لرونکو ماشومان ته دا واکسین عملا جریان لري چې مجموعاً 9 ولایت دي د شروع د دې کمپاین په 28 د میلادي میاشتې باندې پیل شو چې تر اول د فبروري میاشتې پورې نه درتلونکونه په شنبه پر ورځ دا کمپاین ختميږي هلته دا کمپاین اوس عملا جریان لري
تر دې مهاله پورې چې موږ تاسو خبرې کوم څو د پولیو مثبت پیښې لرو د کوم ځای کې دي
له بده مرغه موږ په 2013 کال کې نسبت د 13 کلو په پرتله باندې پیښې زیاتې لرلې یوشت مثبت پیښې هم درلودلې دغه یوشت مثبت پیښې فقط په همدغه دوه حوزو کې وي په جنوبي حوزه کې او په شرقي حوزه کې او له بده مرغه په 2019 کال کې هم موږ په دغه ورستیو کې و مثبت پیښې لرله دغه پیښې د قندهار د سپین بولدک ولسوالۍ څخه دا موږ ته راپور شو چې هلته له بده مرغه یو 2 کلنه ماشومه انجلۍ په دې ویروس سخته سو زړه بوګنوین کې یو پیښه و او منګه توقع دا و چې منګه وسو کولای په دې سیمه کې دا ویروس مهار کو خو له بده مرغه هم دغه پیښه دا خی چې په جنوبي حوزه کې لا هم تهدید د دې ناروغي شتون لري البته ماشومان د دې ناروغي د تهدید سره مخ دي او د تلتیا د چلا نور هم البته کار وسی او فعالیت وسی او ټول ماشومان ته د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین ورسیږي
کسر وای چې دوی خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړایم د خو بیا په دې ناروغي باندې اخته کیږي چې دا دایمي فالج دا او کلن اکل د مرګ سبب ګرځي په دې اکل تاسو وای
وایل دا دی او مونږ تل دا خبره کړې ده چې دغه واکسین په دې شکل باندې جوړ شوی دی چې باید کمپاین په هر پړاو کې باید دا واکسین ماشومان ته ورکړل شي یعنی په یو ځل ورکولو باندې حتی په 2-3 ځله ورکولو باندې هم معافیت نه رامنځته کوي د ماشومان په وجود کې دا واکسین یعنی د کمپاین په هر پړاو کې باید دا واکسین ورکړل شي کچیر د کمپاین په یو پړاو کې هم یو ماشوم د واکسین وانخلی تاسو پیږی چې په افغانستان کې ګڼ شمیر ماشومان د خوارسواکي سره مخ دي او دغه د بدن د سیستم معافیت هم کمزور دی دوی په یو ځل دوه ځلې باندې هم د دې ناروغي په وړاندې باندې نه مقاوم کیږي یعنی معافیت نه حاصل کوي نو باید په هر پړاو کې دوی ته ماشومان ته واکسین ورکړل شي هر واکسین څاز کې په هر دوره کې لکه خښته ده چې ته په یو دیوال کې دی او یو معافیت رامنځته کوي او د یخو نور یا ګرمۍ یا د نور آفاتونه ځان وقایه کوي
ځینې وخت خود سیم کې چې ماشوم ته کله واکسین ورکي هغه استفراق کوي کنه بیرته د واکسین ګرځي بدن کې نه جذبېږي یا کېدلې سي 2 سال ووسی خو هدف دا ده چې د واکسین بدن کې نه جذبېږي دغه وخت کورنۍ څه پوسی او د تاسو کسان څومره ستاسو سره کوي
تاسو خبره سم ده په ځینې مې کېدای چې ماشوم کو کور ته لاړ سي ناروغ وي یا استفراق ولري یا غو ولري یا واکسین سم جذب نسي معافیت کې داسې رامنځته نسي. خو د دې هغه ارقام او هغه معلومات او ډیټا مونږ ته راغلي داسې په لوړه کچه باندې مونږ داسې ارقام نه لرو چې داسې شی رامنځته سوي. تاکید په دې باندې زخ زیات دی چې حتمی او ضروري باید ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین سي او په دې اړه باندې غفلت نسي او په دې باندې کورنۍ پوه سي چې په دې اکتفا ونه کړي چې دا پرون یا مثلا تیره میاشت ماشوم ته واکسین سوی وي په دې میاشت کې ضرورت دې ته نشته چې باید به ماشوم ته واکسین وسي. یعنی په د کمپاین په هر پړاو کې باید ماشومانو ته واکسین ورکړل سي.
کورنیو ته عامو خلکو ته تاسو مشوره به څه یي چې خپلو بچو ته دغه واکسین ورکړي او له یو ډیر لوی آفات نه دوی وساتي؟
ډیره ښه پوښتنه. او زمونږ اوله غوښتنه خدا ده چې راځي دغه بدمرغه ناروغي د خپلې خاورې څخه محو کو ورککو او دا ناروغي خپل کنټرول لاندې راولو. په څه شکل باندې راوستای سو چې ټول یو بل ته لاس ورکي او په ګډه د دې ناروغي په مقابل کې مبارزه وکړي. په څه ترتیب؟ په دې ترتیب باندې چې هر ماشوم ته د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین ورکړل سي. د دوی د ماشومانو د علاج او د ژغورنې لار د دې ناروغي په وړاندې باندې فقط او فقط واکسین دی.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د میرجان راسه خبرې د پولیو پاکل واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاره.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا دا سکورنی مولی دلی چه دا اولادونو دا گرجون دا پایل لپارا پا خپل سر تصمیم نیسی؟
دا خود جواتا دا زمک تاس پتولانا که تر دیر احا دا دست دیر کورنی شدی.
دا اولادونو دا ودونو پتارهو دا کورنیو پا خپل سر تصمیم دا هغوی لو پختلو پرتا کم بد اواقب لری؟
او ممکن تر آخر پوری پا دیر نور بد و پایلو چه تر زدان وجنی و تر کورنی پری خودنی تر بحر دلو تر جنون و تر هر بل زید ورسی که.
او اسلام په دې برخه کې څه حکم لري؟
که یو ځوان غواړي هغه جنۍ وي که هغه هلک وي د آینده ژوند لپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی دی چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي.
درنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د لور یا زوی د پوښتلو پرته د هغوی د ګډ ژوند تصمیم نیسي. دا تصمیمونه کوم ناوړه عواقب درلودلی شي او حل لارې یې څه دي؟ دې موضوع د څېړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د انساني علومو له ماستر سره مرکه هم لرو. زه حسیب الله تعالی شم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدرمنو دوستانو، واده د کورنۍ د جوړښت پایل دی او کله چې پیغله او هلک واده کوي نو دوی په اصل کې د کورنۍ استنې جوړوي. که د کورنۍ له پرمختګ او لوېدو سره د ښځې او خاوند اړیکو ته له دې اړخه وکتل شي نو معلومه به شي چې دا اړیکه په ښه اصولو ترسره شوې ده. په پرمختللو ټولنو کې کله چې یو هلک او نجلۍ په تفاهم سره ورسي نو د واده پریکړه کوي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې اوس هم دا دود او دستور په اکثره کورنیو کې لیدل کېږي. چنجلی او هلک خبر نه وي د واده پریکړه یې کورنیو کړی وي چې دا بیا په راتلونکي ژوند باندې ډېرې بدې اغیزې لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکي سهرا چې همداسې حالت سره مخ شوې خپله کیسه داسې راته کوي.
کورنۍ په خوښه باندې ام زما خاوند او ام ما، بیا زموږ وروسته ژوند خراب و. خاوند مې به بله ښځه وکړه. همیشه وخت به دغه پیغور به یې راکوه چې ته مې نه خوښېږي او ته راته فامیل کړې، زه تا سره خوشحاله نه یم، زه باید بله ښځه وکړم. نازم نه وم خوشحاله. اوس د هغې ښځې په خوښه باندې ژوند کوي او هغې سره خوشحاله دی، ما ته اهمیت دومره نه راکوي. ما ډېر زیات مشکلات ولې ولید لکه دیو مزدور غوند می جون تیرو همیشه وخت به زمانه شکایت کو زین خوخیدم هغه خزه تهمیت ورکی هغه ته په خپل خوخه په خپل هغه باندې لباس راوړی هغه راوړی مونږ ته دوم راغ نه راکی او هغه په خپل زرو
زین وخت کورنوی پریکړه د اولادو د ودونو په قبال کې هی پایلې هم ادرلودلای شي زکه مور او پلار یا کورنۍ د زوی یا لور د خوشحالۍ لپاره تصمیم نسی او داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې کورنۍ د دوی د واده تصمیم نیولی وو او اوس خوشحاله ژوند لري. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکی هدایت الله منګل روحانی داسې وایي:
زما کورنۍ ماشاءالله یو روښانه کورنۍ ده. هغوی چې څه تصمیم نیسي ډېر با فکره تصمیم نیسي، ځکه زما په اړه چې کوم تصمیم ونیول ډېر کامیابه تصمیم و او زه پکې خوشحاله وم. تقریبا د شلو نه پورته زما د واده نه کیږي او زه د دې واده نه ډېر خوشحاله او خوشبخته یم. ټول مثبت مسایل چې کوم دي زما په کورنۍ کې شته دي. زه خپل د کوروالې نه او د خپل اولادونو نه ماشومان او د خپل مور او پلار نه ډېر خوشحاله. تصمیم د کورنۍ تصمیم خو ضروري ده، ولې چې د هلک یو جلی چې کوم ځوان شي خپل په تصمیم باندې سم نه پوهېږي. دا چې کوم مشران د کور تصمیم نیسي هغوی خوشحاله دي چې زما د لور یا د زوی آینده یعنې روښانه وي. خوشحاله د کورنۍ تصمیم 100% ضروري ده.
پوهان وایي واده باید د دواړو کورنیو نجلۍ او هلک په تفاهم سره وشي، نه یوازې د کورنیو په پریکړه او نه هم یوازې د هلک او نجلۍ په خوښه. باید د ټولو رضایت په نظر کې ونیول شي او د واده له امله باید د کورنۍ اړیکې پرې نه شي. یعنې د واده لپاره د ځوانانو پریکړه باید د کورنۍ له خوښې او مشورې سره عمله وي، ځکه چې دا کار د راتلونکو ستونزو څخه مخنیوی کوي. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا داسې راته غږېدلې ده:
دا هو جواته ده، زموږ تاسو په ټولنه کې تر ډېره حده داسې ډېرې کورنۍ شته دي چې همدا اکړنې ترسره کوي او د عواقب یو نه دوه نه درې نه یعنې که ووایو په لسهاوو بد عواقب لري. موږ دا نه وایو چې میندې او پلرونه د انسان دپاره بد ځای لټوي، هغوی تل په دې کوشش کې دي چې ښه ځای ولټوي، ښه ځای پیدا کړي. کورنۍ نه بخصوص میندې او پلرونو نه مې هیله دا ده چې په داسې یو مهم ګام کې یعنې د ودونو په برخه کې د لور او زوی رضایت باید دوی واخلي. دا شرط دی. نو که چیرې هم د مور و پلار رضایت پکې اوسیږي او هم د اولاد رضایت پکې اوسیږي، سبا ته چې کوم عواقب پیښیږي په دې کې به دواړه خواوې دخیل اوسیږي. یعنې ټول پړه به په مور و پلار نه اچول کیږي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې د کورنۍ او د رضایت تر څنګ د نجلۍ او هلک نظر هم ډیر اړین دی او دا د نجلۍ او هلک مسلم حق دی چې باید د واده په تصمیم کې خپل رضایت او نارضایت څرګند کړي. همداشان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال او دینی عالم الحاج محمد یعقوب احمدزی په دې اړه داسې وایي:
اسلام دین یو کامل او جامع دین ده. د ژوندانه ټول کړو وړې دا رقم تنظیم کړي دي چې په هغه کې د هر فرد د هر چا حقوق ثابت کړي دي. که یو ځوان غواړي هغه جنۍ وي که هغه هلک وي د آینده ژوند لپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی ده چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي. که هلک رضا نه وي یا جلکۍ رضا نه وي او مور پلار په دې باره کې تصمیم نیسي، دا د دوی په هغه کې هم جفا ده، هم اسلام دوی ته دا حق ورکړی ده. مساسي قانون
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاسو را بولم.
سلام ما در خدمت نه کله یعنی دو نفر غواړي خپل شریک ژوند پر مخ بوزي نو هغه باید یعنی هم د کورنۍ تصمیم مهم ده پکې نظر مهم ده او هم د لکه د چلې.
زه رحمت الله لشکری ما د لوګر د ولایت سدین کې
نظر خدا نظر لرو چې سړی په خپل خوخه ودو کې د بډې رخوي په دې چې آینده کې ژوند خود پوښلې استاد هغه خود مور پلار نه ده.
منو سلام محمد د محمد اغه ولسوالي وسودین کې والله خو بس پلار مور سي کوم جاب تخواخ کې بس عمل ته بس کوزده ورته کوي کورنۍ پزرا خون هو اد خنه په دې اړه کې خو غوته معلومات کې کس بعد جکیو ته معلومي بس تا ته کوزده کوي.
قدر منو اوریدونکو د چولې ځینې کورنۍ د زوی یا لور واده په خپل سر کوي، دغه کار کومې ستونزې را ولاړوي او د حل لپاره یې څه کول پکار دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکارې مریم توخی د انساني علومو له ماستر استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
استاد لمړی پختنه بداس مطرح کوچه ولی زین کورنۍ مثلا چې خپل لور یا زوی تخزه کوي یا لور ور کوي خپل تصمیم نیسی؟
اول خو دیو زړه عرف او سنت نه دا نتیجه را پاتې ده. دا زمونږ په فرهنګي او د کورنۍ ژوند په اسلوب کې یو میراثي ارزښت دی چې را پاتې دی. مشران پینسری او سپینګیری مونږ ته تصمیم نیسی. دا یو دلیل ده چې تاریخ کې زمونږ موجود و مونږ دغه نظام په اصل نسو وستای. دوم جوړښتونو پورې خبره ده. پلرونه او میندې د خپلو اولادونو سره په داسې جوړښتونو کې واقع دي چې دوی نسي کولی د خپل وظایف پرېږدي، خپل رول پلار خپله وظیفه ګڼي چې خپل د زوی او د لور ممانعت وکړي یا مور هم داسې ورته انتخاب وکړي یا تصمیم ورته ونیسي. دریم علت یو لازمه رابطه چې خبرې اترې په کورنۍ کې د پلار او مور او د خویندو د لور او د مور د ټولو ممکنه کې او خپلې غوښتنې او تصمیم هر څوک په معقول ډول سره ویلی وسي په ټولنه کې ډېر کم دی. زمونږ
ښاغلی استاد، دغه په خپل سر تصمیمونه د کورنۍ د اولادونو د سرنوشت په قبال کې یا د هغوی د ګډ ژوند په اړه دا کومې ستونزې لري؟ ټولنې ته، کورنۍ ته، خپل انسان ته کومې ستونزې جوړوي؟
اول خو په ټولنیز لحاظ همدغه سنت او همدغه عرف ته موږ دوام ورکوو. دا خپله یو پیښه ده، یو دوام دی، یو پیامد دی. ورسره څنګ کې مونږ دا زده کوو چې نشو کولی تغییر وکړو، مونږ دا زده کوو چې تغییر ته ضرورت نشته، مونږ دا زده کوو چې دغه شته قالبونه مونږ ته د ژوند کافي امکانات راکوي. حال دا چې داسې نه ده. ورسره څنګ کې کولی شي نورې منفي پایلې په خپله کرکټر باندې، په شخص باندې ولري. د هغه کرکټر ته په کتو سره ممکن د هغه کرکټر کې ډېر زیک کرکټر وي، تاوتریخوالي ته خشونت ته خبره ورسېږي، که ډېر ملایم وي قرباني واوسېدی، کېدای شي دوی بیل شي یو بل نه، ګډ ژوند دوام ونه لري، او ممکن تر اخره پورې په ډېرو نورو بدو پایلو چې تر ځان وژنې او تر کورنۍ پرېښودنې، تر بهر د تلو، تر جنون او تر هر بل ډول، دا د دغه ګډ ژوند د مور پلار د تصمیمونو په نتیجه.
ښاغلی استاد، موږ داسې کورنۍ سره هم مرکې درلودې چې هغوی د مور پلار په خوښه باندې د هغوی په تصمیم باندې خپل ګډ ژوند شروع کړی ده، خو اوس خوشحاله دي. دلته بیا علت څه بولئ تاسې؟
ټول هغه شیان چې موږ د پاور او سنت کې را پاتې دي ټول بد نه دي. تر یو ځایه پورې کولی شي زاړه واوسي، مضر واوسي، اما تر یو ځایه پورې کولی شي ګټور واوسي، مفید واوسي. په ځینو ځینو شیانو کې حتی دا عرف کولی شي ډېر ګټور واوسي. د ژوند په تصمیم باندې هم کېدلی شي ځینې ځینې برخې داسې وي چې هلته ډېر ګټور واوسي. علت دا دی چې عرف کې دا کمال هم شته چې مثبتې پایلې منځته راوړي په ځینو ځینو شیانو کې، او دا کمال هم پکې شته دی، دا زیادت فشار هم پکې شته چې منفي پایلې ولري. مونږ یوازې منفي ته نه ګورو، مثبت اړخونه هم درلودلی شو.
اوس برای شو حل لاره ته چې د دې موضوع د مخنیوي په خاطر او د دغې ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې چارې تاسې پیشنهاد کوئ؟
مونږ باید وشو کولی تغییر وکړو په ټوله معنا باندې. څه هغه زموږ مخکینی نسل د پلارونو میندې دي، څه اوسنی نسل د ځوانان چې خپل ځوان لپاره تصمیم ونیسي. مونږ د نوو اسلوبونو سره باید اشنا سو. مونږ خپل د سنت او تاریخ نه باید هغه څه راواخلو کوم چې زموږ لپاره په اوسنۍ نوې دنیا کې هم د معنا درلودونکي شیان دي.
ښاغلی استاد، دا خو یو انګیزې ته اړتیا لري، او دا خو باید یو کس وي چې دغه مه پوهاوی ورسوي تر دغه کسانو پورې. څوک دغه کار وکړي؟
زه وایم په چاپېریال کې شته پیغامونه باید درک کړو. مونږ ته همیشه په خپل چاپېریال کې دا پیغامونه راانتقالېږي. مونږ چې کله پوهنتونونو ته خپل زمن او خپل لورګانې لیږو، په دې پوهېږو چې دوی نوي نوي شیان زده کوي، دوی نوي اسلوبونه زده کوي، د رابطو نوي معناداري ډولونه څرګندونې زده کوي. بناً زما غوښتنه دا ده چې پلرونه او میندې وسي کولی یو حده پورې تغییر وکړي. هغه تغییر زه فکر کوم شوی هم دی. موبایلونو تغییر راوستی، تلویزیون تغییر راوستی، شرایطو تغییر راوستی، یو څه فشار باندې تغییر راوستی، اما یو څه ډېر تغییر ممکن سي. مونږ د خپل ځوانانو عقلانیت او د دوی درایت ته احترام وکړو، باید د دوی تصمیم ته احترام وکړو. باید د شرایط راغلي دي چې د دوی پیاوړتیا تر موږ زیاته ده، باید ومنو. دغه یو تغییر دی. دوهم په ځوانانو کې تغییر دی. دوی باید د خپل د عرف او سنت نه هغه مفید ګټور شیان وشي کولی بیل کي، او خپله اراده هم ورته درناوی ولري او تطبیق کي، او پسې انرژي مصرف. ورسره مونږ نوي ساختارونه او نوي جوړښتونه په خپل ټولنه کې، په خپل ژوند او کورنۍ کې باید انتقال او جوړ کړو. په دې کې به هم زمونږ، هم د موږ نه وروستی نسل، هم د موږ نه پخوانی نسل ځان ته خپل نوی ځای پیدا کړي. هر یو به تر ممکن ځای پورې په ډېر معقول ډول سره د ژوند کولو حس او اراده او نیت او فرصت ولري.
ډېره مننه که استاد.
درنو اوریدونکو، دا د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو